Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې ناتو وایي افغانستان کې خطرونه لا هم جدي دي، خو د دوی پرونی غونډې دا پیغام درلود.
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پرېکړې ملاتړ کوي.
کابل کې پر ښاري موټرو پرله پسې چاودنې، لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي. د افغانستان په اړه مو ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې او دا به هم واورئ چې د فرانسې ولسمشر له ارمنستانه د آذربایجاني ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. نن چهارشنبه د جوزا دولسمه او د جون دویمه نیټه ده. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ په پیل کې خبرونه واورو. کابل کې د پرون ماښام چاودنو لس تنه وژلي. یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او دولس نورې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بېګانه وخته په خپره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلي چې د مرګ ژوبل شمېر ممکن بدل شي. لومړۍ چاودنه ماښام 9 بجې د اهل بیت جومات مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو له ورته چاودنې سره مخ شو. د دغو دو چاودنو څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم چا نه دی اخیستی. خبرونه کې د دغو چاودنو تازه حال درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تېرو اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې 9 نور ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خپره کړي چې پر ښوونځیو له تازه حملو وروسته د 1400 پوښتل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. تیره میلادي میاشت په لوګر کې د 12مو ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشتې برچی سیمه کې د سید شهدا ښوونځي پر زده کوونکو خونړۍ حمله شوې وې. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکزي هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوهې ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترتاګ وروسته ازادي راډیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوهې ته لاړ. د نورو اعضاو سره یو ځای به سمدستي د مذاکراتو د دایرېدو لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به انشاءالله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 12مې وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سې شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیونه ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوږې سطح لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند تامسن فیری پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې په تګری کې شاوخوا 5 میلیونه او 2 لک کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولی دي. د دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصلبیک جنبیکوف او توربی زلفقاروف د دوشنبه په ورځ د اداري فساد په تور د 2 میاشتو لپاره توقیف شول. اصل بیک جنبیکوف د پخواني ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال ولسمشری استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیک بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 8 ساعتونو لپاره ونیول شول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای زیوریز تودوخې لوړه درجه 1.14، هرات اسمان ځای زیوریز تودوخې لوړه درجه 8.23، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.14، کندز اسمان ځای زیوریز تودوخې لوړه درجه 8.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.22.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی زموږ د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. مخکې دې چې د کابل د پرونی او چاودنو حال درکو لخپل خبريال سره اړیکه ټینګو. له هغه مخکې د ناتو د پرونی غونډې یو راپور راخلو. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جديدي او دوی ور باندې خبري کړې دي. ینس سټولټنبرګ 13 شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر انلاین کانفرنس وروسته وویل دوی د دغه خطرونو په وړاندې د مقابله لپاره له نورو لارو پر همکاري غور کوي. د زیات کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي، خو د دوی ملکی مرستې به روانې وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي تر 2 لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي، خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو. په عین حال کې خطرونه درک کوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سه‌شنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي. په افغانستان کې به د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سهولت برابروي او د کابل نړیوال ډګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وتلو پریکړه اسانه نه وه. موږ تر 2 لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپلې راتلونکي مسؤول دي. په نهایت کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بلخو د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوې او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
ناټو داسې مهال افغانستان ته د ملاتړ ډاډ ورکوي چې دغه هیواد کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. تاوتریخوالی پر دواړو غاړو سربیره له ملکیانو هم قرباني اخلي. همدا پرون ماښام کابل کې پر دو ښاري موټرو چاودنې شوې دي. دا چې د دې پیښو تازه جزئیات څه دي د ازادي راډیو خبریال سټوډیو ته وصل دی. سهار مو په خیر. که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې له پرون راهیسې پرمختګونه څه دي د دغو پیښو د مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
بله، اول خود به دو ویم چې دغه دوه چاودنې وې پرله پسې. پرون ماښام چې لومړۍ چاودنه په 2 بجو شاوخوا او وروسته یو ساعت شاوخوا وروسته دوهمه چاودنه وسوه. دا چاودنه په دوو د سوارلۍ په دوو موټرو کاشتر ډوله موټرو باندې شوي. د کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې 10 ملکی کسان وژل شوي دي او تر 200 اضافه زخمیان دي. ولی په عین حال کې داسې احتمال شته چې د تلفاتو په کچه کې یا د وژل شوو کسانو په شمیره کې زیاتوالی راشي. پولیسو هم دا نه درد کړي. دغه دواړه چاودنې د کابل ښار درېمې ناحیې پورې اړوند سیمه د سرکاریز په سیمه کې چېرته چې د محمد محقق کور هم دغه چاودنو یا دغه د پیښې ځای ته نږدې دی او محمد محقق په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار دی. هلته شوې ده په تر دې وړاندې هم دلته چاودنې وار په ورته ډول شوې دي. اما پولیسو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دغه چاودنې څرنګه شوې دي. آیا دا مقناطیسي ماینونه وو که هم ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وو؟ یعنې د چاودنو د نوعیت په اړه تر اوسه څه نه دي شوي. تر دې پخوا چې په دغه سیمه کې تر ډېره چې شیعگان اوسیږي دغسې چاودنې چې شوي دي دلته مسؤلیت تر ډېره داعش اسلامي ډلې په نوم هغه ډله چې ده هغو اخیستې ده. د دغې چاودنې یا د دغو پیښو مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستی. نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي. کېدای شي چې نن په جزئیاتو کې د خبر او دا چې په سرنګوالی او دا چې دا انفجار یا دا چاودنې په څه ډول وي او څنګه رامنځته شوي دي کېدای شي وروسته معلومات راشي او له اوریدونکو سره یې شریک کړو.
بله، دغو چاودنو نه شاوخوا 20 ورځې مخکې پر سید شهدا ښوونځي خونړی برید وشو. له هغه برید وروسته د دې سیمې خلک په یو ډول سره غوسه وو، په حکومت انتقادونه کول چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې اقدامات نه کوي. څه فکر کوئ د پرونیو بریدونو او دغه راز د سید شهدا ښوونځي نړی برید چې تر سلو پورې شاوخوا کسان پکې مړه او ټپیان شول، دغلته خلک څومره ویره ولیدي؟
او خلک رښتیا هم په دې سیمه کې ویریدي دي، ځکه په دغه سیمه کې د کابل ښار په دغه لویدیځه څنډه کې چې تر ډېره مخکې مهم یادونه وکړه چې شیعگان اوسیږي دلته، دغه ډول حملې بیخي ډېرې شوې دي. له تیرو 2 کلونو راهیسې په کله په ښوونځیو باندې حملې شوي، کله په روغتونونو باندې حملې شوي، کله په د زده کړو په مرکزونو باندې حملې شوي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د شهیدو د سید شهدا د انجونو په ښوونځي هم چې په حملې وشوي چې تر اتیا پورې ډېر زده کوونکي او ملکی وګړي پکې ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. خلک رښتیا هم غوسه دي او هم اساسي غوښتنه ده چې باید دوی امنیت ونیول شي. هم خلک شالته اوسیږي دغه غوښتنه لري او هم په حکومت کې چې او په ملي شورا کې چې دغه استازي دي هغوی هم دغه واته غوښتنه لري. حتی حکومت په یو ډول سره په بې تفاوتۍ دوی تورنوي. ولی حکومت او په تېره پولیس همیشه وایي چې دوی د امنیت په ټینګولو بوخت دي، امنیت یې نیولی، ولی کله کله دغه سیزنې پېښې کېږي. خو د خلکو غوښتنه هم داده چې باید امنیت یې په تېره په د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ونیول شي.
ډېره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته یې د پرونیو چاودنو د مرګ ژوبل لپاره تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې درته په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه نوې مقاله کې لیکلي چې طالبان وایي تغییر یې کړی، خو د ورځپاڼې په باور اصلا هغوی په بیرحمۍ چلند کوي. په مقاله کې لولو چې طالبانو په تیرو میاشتو کې غوښتي چې لویدیځ او د سیمې قدرتونو ته ځان د مسؤل او یوه لوبغاړي په توګه معرفي کړي. په دې مقاله کې راغلي چې د مجازات کولو په برخه کې د طالبانو یو شمېر کارونه لکه پرغلا د لاس پرې کول د نوېمې لسیزې پر مهال د طالبانو له واکمنۍ سره لږ پرتله کېږي، خو د ورځپاڼې په وینا د طالبان بانو په چلند کې زیات توپیر نه لیدل کیږي. وال سټریټ ژورنال د کندهار ولایت اوسیدونکي کمال الدین څرګندونې یادې کړې چې وایي که طالبان یې وویني چې ژره یې خریلې ده بند ته به یې واچوي. کمال الدین زیاته کړې که طالبان واک ترلاسه کړي ټولنه به په تیارو کې ورکه سي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د کمال الدین له خبرو داسې ښکاري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډله له خلکو سره په بیرحمۍ چلند کوي. واشنگتن اگزامینر دې موضوع ته پام کړی چې په سپتمبر میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته په کتو دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا جګړه د کولو وړ وه. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د دوو لسیزو پر مهال یې 2442 سرتیري وژل شوي، او د وال سټریټ ژورنال په وینا په افغانستان کې د امریکا 2200 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. د خبرونې په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ډیری اوسیدونکو د افغانستان له جګړې سترګې پټې کړې وې، خو وروسته راغلي چې امریکایي سرتیري د افغانستان د ختیځ په درو کې له پاکستان سره پر پوله او جنوب په وچو بیدیاوو کې په مبارزه بوخت وو. واشنگتن اگزامینر همداراز لیکلي له هغو کسانو باید پوښتنه وسي چې په افغانستان کې د جګړې هڅې څارلې او دې هیواد ته یې پیسې لیږلې چې له پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یوه میاشت کېږي، واشنگتن اگزامینر لیکلي چې د جګړې قربانیانو هیڅکله د دې جګړې د دا ډول نتیجې وړاندوینه نه وکړې.
مخاګل ازادي رادیو نه اوري. افغانستان کې جګړې د ټولنې د نورو اقشارو په څیر ماشومان هم اغیزمن کړي. تیر کال د وژل شوو ملکیانو 10% ماشومان خودل شوي. افغان ماشومان پر جګړو سربیره نور ناخوالې هم غالي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د جون لومړی یا د ماشومانو نړیواله ورځ ولمنځل شوه. دا چې په دې مراسمو کې چارواکو څه ویلي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دغې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مرستیال غلام حیدر جیلانی وویل چې په افغانستان کې له 6 میلیونه ماشومانو څخه 1 میلیونه په مخدره موادو روږد دي، او څه باندې 6 میلیونه ماشومان له بېلابېلو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د اټکل له مخې تقریبا 6 میلیونه ماشومان له جدي ګواښونو سره مخ دي چې په 3 کټګوریو کې دي. یتیم او بے سرپرست ماشومان په مخدره مواد روږدي، د وسلوالو جګړو قربانیان، له یو ولایت څخه بل ولایت ته لیږدونکي ماشومان، د سړک غاړي ماشومان، د پورشو ماشومان او مایوب ماشومان کټګوري لرو چې کار او ټولنیز چارو وزارت دغه ماشومان ته روزنتونونه جوړ کړي ترڅو تر خپل پوشش لاندې ولرو.
خغلی جیلانی وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان په مخدره موادو روږدي دي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په وینا په افغانستان کې له هر 10 ماشومان څخه 8 د تاوتریخوالي قرباني دي، او 8% ماشومان په کم عمر کې واده کوي. هغه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شمیرو په حواله وویل چې په افغانستان کې 80% ماشومان په جبري ډول ودونو ته اړستل کیږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل، بامیان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومان لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړ شوي، او هڅه روانه ده چې په سرور دیش ولایتونو کې دا شان مرکزونه جوړ شي چې د بي سرپرستو ماشومانو ژوند خوندي شي. د سره هم مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي سوزان فرهمن جوړ شوي غونډې ته وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې د هغو ماشومانو پر شمېر 10 میلیونه ورزیات شوي چې په ښوونځیو کې د زده کړې په حال کې دي. 14,000
more schools. 14,000 نوې ښوونځي په لرې پرتو سیمو کې د میشتو انجونو په ګډون د ماشومان لپاره جوړ شوي، او د هغو ماشومانو شمیر د 2004 کال په پرتله 40% لوړ شوی چې نن ورځې ښه وده کړي. خو له دې ټولو سره سره د خواشینۍ ځای دا دی چې افغانستان لا هم د ځمکې پر مخ د ماشومانو لپاره یو تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي، که څه هم د جګړو او ناخوالو له امله لا هم په میلیونونو ماشومان د زده کړو په ګډون د ژوند له ډیرو اساسي حقونو او اسانتیاو محروم دي، خو حکومت په مشخصو او دوامدارو پروګرامونو کار کوي سو د دوی حقونه خوندي شي.
راپور کې مو واوریدل چې افغان ماشومان پر جګړې سربیره د ټولنې بیلابیلې ناخوالې ګالي. دغه بدو خبرونو ترڅنګ خه خبر داده چې په زابل کې پلومړي ځل څلور وشتنن جونې د قابلګۍ له مسلکي زده کړو فارغ شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت له یولس ولسوالۍ څخه یوازې په دو ولسوالیو کې دوه خزینه ډاکټران شته او پاتې نه ولسوالۍ هیڅ خزینه ډاکټران نه لري. دا چې دغلته نور وضعیت څه دی زموږ له خبریالۍ اورو.
د زابل د دولتي روغتیایي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلورشنجونو د دوه کال په جریان کې د قابلګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړي. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخیبایی د قابلګۍ د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ ترسره شوی.
موږ د دې لپاره ټول استادان خزینه استخدام کړی وو او ټول مهم استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستلي ول چې دا غو علمي معیار د استاذي سره برابر وو او په ټول لري پرتو ولسوالیو کې موږ کلینه کونه فعاله دي. د هغو کلینې کونه څخه موږ په ازادانه ډول زموږ حق مو استاد خدمات ارزه کوي او د عامې روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوو.
پاینی وخت کې د رنگینې په نوم فارغ سبه قابلیت وایي دوی به د زابل په ولسوالۍ کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوشش کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته محصول دی او د خپل هر مسؤلیت ځواب ویونکی دی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د مهال وشزینه ډاکټرانی سته چې پنځه یې په مرکز کلات، یوه په شاجوی او یوه په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او په اتنه ولسوالۍ کومه شزینه ډاکټرانه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر د آذربایجان له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له خاورې ووځي. ایمانویل ماکرون دا غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې تر یو لړ پیښو وروسته وکړه. ارمنستان او آذربایجان تیر میلادي کال د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ پر سر د شپږو اونیو لپاره په خپلو کې جګړه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له آذربایجان غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه د ارمنستان له خاورې وباسي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د آذربایجان او ارمنستان د پولې په اوږدو کې یو لړ پیښو په سیمه کې کړکیچ اوج ته ورساوه. ماکرون پرون سه شنبه په پاریس کې د ارمنستان د سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان کوربه و او له دواړو ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې خپلې پولې د مذاکرو له لارې له کوم پوځي اقدام پرته تثبیت کړي. د فرانسې د ولسمشر په خبره د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تر سختو جګړو وروسته د ناپیستوي اوربند د دوام لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. فرانسه د ارمنستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي او په وار وار یې له دغه هیواد خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ارمنستان تیره میلادي میاشت ویلي و چې د آذربایجان ځواکونه یې څو کیلومتره خاورې ته ننوتلي دي، خو آذربایجان ټینګار وکړ چې ځواکونه یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په خپلو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. تر هغه وروسته دواړو هیوادونو یو او بل د اوربند په ماتولو تورن کړل او یو او بل یې د پولې په اوږدو کې د ځینو پیښو مسؤولو بلل. دغه پیښو د سیمه ییز کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. دواړو هیوادونو تیر کال هم د لانجمنې سیمې نګورنو قرهباغ پر سر په خپلو کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې په هغې کې د لږ تر لږه شپږ زره نهه سوه کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سو. هغه جګړه په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده او د اوربند د څارنې لپاره دوه زره روسي سوله ساتي وګمارل سول. د اوربند موافقې له مخې ارمنستان د ارمنی بلتون پالو تر ولکې لاندې ځینې سیمې چې د جګړې پر وخت یې لاندې کړې وې آذربایجان ته وسپارلې. هغه اقدام چې د ارمنانو غوسه یې پاروله او ځینو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ. لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ چې په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوې د 1990 کلونو له لومړیو په خټه د ارمنانو په کنټرول کې ده. د یریوان او باکو ترمنځ روان کړکیچ په داسال کې زیات شوی چې په ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې د جون میاشتې شلمې ته پلان سوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینین سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل فرانسه د ارمنستان تر څنګ ولاړه ده او دغه کار ته به دوام ورکوي. پاشینین له آذربایجان سره د شخړو له پیله د فرانسې د همکاریو مننه وکړه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما سلامونه قبول کړئ. د تاګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تاګاب ولسوالۍ د ناری په کلي کې د اوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په تری کې لګېدلې ده، پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د اوان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ راشو لګېږي؟
السلام علیکم اجازی راجی منده خولا په بلا کړه سیزکا هغه مثال دی وی افلو لر دی فلو جر افلو طالبان دلا څه فائدہ بسو چې له رحمی نه لري دی فلو د حکومت نه فائدہ بسو دا تشکری باندې موږ په ځان دی خدای ته تل کړو دغه ارز نه تل سو کوي دا आवाज نه نشر کوي.
انا في الجامعه الشارقه متعبر في تند المسؤول تنظيم افريقيا المحسلم نبدا حكومه الان كده كمان تنتمر في كل المراجع الجن شخص سنتر مخصوص للتوصيل الفرز لشخصيه التاكني ويدي تي سي مصرفي الاقتصادي وزن الطول المحسل من الرئاسه الزيفه ده استثمار الحكومه الظاهره ده شيء ده صوره فرز ورسه نسبه التنظيم المشروع.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دار الصحيه سر خبركم نو یله ندان ده کورنار برابر باندې داخله کې ډیر کوشش وکړي چې ځانونه کورنار د باندې نه راوځي او دا کرچول دی لازم مختلف ونی ته نو کدی دا څه فهمونه کې چې کدا چې لږه خلګونو خلګم په تکلیف شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
خبری مجلې د پاشي بوتنګ دي شوی یو.